هر کله مخکې اجازه راکړي چې ټول هیوادوالو ته د نوي کال د رسېدو مبارکي ورته ورکړم، او په عین زمان کې د دې هیله وکړو چې دا نوی کال د افغانانو په کور کې د غم ټغر ټول سي او د وینې تویدل پکې بند سي. اول عمده خبره دا ده چې هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته سي، هغه شرایط اوس رامنځته سوي دي. نو د یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر سوي دي. اوس د طالبانو لخوا غوښتنه سوې ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي، او دریځ یې دا وي چې باید له بین المللي توریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي. او دومه خبره یې دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي. دا اوله برخه ده چې باید مستقیمو مذاکراتو ته داخل شو. دومه خبره دا ده چې د افغانستان د دیني علماو یو لوی مسؤلیت او د قومي مشرانو یو لوی مسؤلیت دا ده چې خلک د سولې د راوستلو لپاره هڅوي، او موږ د تاوتریخوالي لپاره او په دې برخه کې به د سولې عالي شورا د افغانستان د ټولو مشرانو سپینګیرو سیاسي مشرانو او همداراز د علماو سره په ګډه کار وکړي تر څو موږ د موخې سره ورسېږو.
د سیاسي اپوزیسیون او وسلواله اپوزیسیون ترمنځ په خپلو کې د خبرو اترو په اړه د سولې د عالي شورا دریز څه دی؟
یو خدای چې د سپو مطبوعاتو کې د لفظي جنگونو تبلیغات او دا شیان ډېر زیات دي. په دې برخه کې د سیاسي اپوزیسیون او د افغانستان د حکومت په مابین کې یو واحد دریز وجود لري. هغه دریز دا ده چې هر مذاکره د مصالحو مخالفینو یا طالبانو سره به د افغانستان د سولې شورا او د افغانستان د حکومت لري کې یو مذاکره دي، او یو د افغانانو په مابین کې یو خبرې اترې دي. هر څوک حق لري چې هر څوک سره وویني کېني ولاړ شي د دوو افغانانو په توګه. دا باید موږ یالو بل څه تلفیق ته مابین کې راوړو.
تاسو هغه خبره کوي چې د افغانستان دولت وایي یعنی هر ډول مذاکرات باید د سولې د عالی شورا او د افغانستان د حکومت لاره وشي. همدسته؟
یقینا همدسته ده. د دې لپاره زه دا خبره کوم چې که سیاسي اپوزیسیون ده او که حکومت ده، د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه ده. مطلب مخالفین چې دي موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یو برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالی شورا سره ده مشورتي جرګې له خوا دا وظیفه ورته سپارل شوې ده د کار په مخ کې دی. اما دا خبره باید وي په کیسه په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیسیون سره سلام مشورې وسی، او د ټول افغانانو سره مشورې وسی. د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سوله کومه معامله نه ده، بلکې سوله هغه پروسه ده چې باید ټول افغانان په کې برخه ولري، او د دوی د برخه اخیستلو لپاره مختلف میکانیزمونه وجود لري چې څنګه دوی په کې برخه واخلي.
په تیرو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت عملاً د سولې هڅې پیل کړې دي، د سیخکاری چې دا هڅې ډېرې بریالۍ نه وي، څومره امیدوار یې چې په 1920 کال کې به دا هڅې بلاخره بریالۍ شي؟
یو موضوع خو تاسو خدمت هر وګړو چې موږ تاسو په افغانستان کې د هغو میراث سره د 15 کلو د جنگ او د جنجالو میراث سره مخامخ یو قدرت تصور وکړي په یو کال یا نیم کال کې به موږ کولای شو چې پایدار سولې ته ورسیږو. دا یو مشکله خبره ده. د دې لپاره چې د افغانستان د سولې بهیر یو پیچلی بهیر ده، مختلف لاسونه دي پکې، مختلفې حلقې او کړې دي، ځینې کړې دي چې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د دې لپاره چې د جنګ په ادامه کې د دوی ګټې خوندي دي، نو زه دومره ویلی شم چې په دې تیرو دوو نیمو کلو کې چې هغه حتی هلې ځلې چې په سیستماتیکه توګه باندې د سولې د عالي شورا لخوا نسوي دي، کافي اندازه شرایط د دې لپاره برابر سوي دي چې ټولې خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې جنګ د حل لاره نه ده. دا یو دوام دا ده چې هغه زمینه یا موانع چې د سولې او د افغانانو په مابین کې د مستقیمو مذاکراتو خنډونه وجود درلوده، دا خنډونه لرې سوي دي. متاسفانه همیشه مثلا مخالفین پرې ټینګار کوي چې نه، دا یوازې د زور او د ټوپک او د دې له لارې نه، او د تاوتریخوالو او د افغانانو د وتلو له لارې نه به موږ سولې ته ورسیږو. دا یو غیر ممکنه خبره ده. هغه سوله چې په امنیت باندې بدله نه شي هغه سوله نه ده. نو زه یقین لرم چې په 1990 کال کې د هغو پیشرفتونو او یا د هغو اقداماتو چې په تیرو کلو کې سوي دي کرا کرا به دا نتیجې په 1990 کال کې راڅرګندې شي. خو دا به ډېره مشکله وي چې سړی ووایي چې په شپږو میاشتو کې، نهه میاشتو کې، او یا له نه په زیات وخت کې به موږ یو داسې جوړجاړي ته سره ورسېږو چې هغه یو پایدار سوله وي چې په ښه امنیت باندې بدل شوی وي. خو دا فرصتونه او شرایط اوس دا مساعد شوي دي چې موږ دې نقطې ته ورسېږو.